په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د زهرو کاروان اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتي کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلي ویسټ وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړې هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو، او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز وایي له افغانانو سره د امریکا د دوامدارې ژمنې د بشري ناورین د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د ډسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شهر ظفر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسمن د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه انسنه دی ویلی. دغه راز د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپله دنده بیرته پیل کړې کنه. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیره او بصیر اندرابي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغه جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیره او بصیر اندرابي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوانې ځورولي او خلک یې د هغوی د جنازې او تدفین مراسمو ته نه دي پرېښي. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه د ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابله تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هېواد پخواني پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایرانه تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهرهچیانو کلک ملاتړ کړی دی او په دې وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړې دي. د یو ملګري د ایران د رژیم د ړنګېدو غوښتونکي دي او وایي چې خلکو ته د انصاف په لټه پاڅېدلی دي. د ایران رژیم له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د څه باندې 1500 هغو کسانو په وژنې تورن دی چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته لاریونونو ته راوتلی دي. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسېدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویترز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 115 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوځ او مخالف ملیشي جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوځ د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیسته ده. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن به رئیس د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی. دواړه دا جنرالان لسګونه زره جنګیالي لري او روانو نښلو د سودان میلیونونه کسان په کورونو کې ایسار کړي. په مرګونو بریدونو سربیره په کورونو کې د خوراکي موادو کمښت هم د عامو خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوو سختو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي خلک مرستو ته اړ دي.
ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
قزاقستان له افغانستان سره د زرګونه ټونه خوراکي موادو مرسته کړې ده. تاثیرات به پر نرخونو څه وي؟
بازار نرخونه نسبت د افغانانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کیږي.
په غزنی کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی.
هدف مو ولایت نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی وو بهرنیو چارو وزیرانو دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه وکړه او د ګڼو نور مسایلو تر څنګ یوه غونډه د افغانستان پر روان وضعیت متمرکزه وه. نور به له صفیح الله استنګزي واورو.
په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسلې وي چې د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې تر څنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امنځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد ته خطر پېښ شي. خدای یوازې د ترګرۍ ګواښ نه دی چې د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرېښولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقونو په وړاندې زیاتېدونکی محدودیت په تېره بیا د ښځو د حقونو ناقص هم غندلی دی. کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د جیوو یا د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازی لري. د جیوو هیوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه، لاغې ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 ډسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. تر څنګ یې په غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د ښځو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامداره او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره د مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
و موندل چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښود. دغه راز دغو وزیرانو وویل چې له افغانستان سره باید بشري مرستې دوام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي دي. په دې هیواد کې خلک مرستو ته علي نور په دې راپور کې
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له مؤسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشمې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قزاقستان د افغانستان اړمنو خلکو ته زرګونه ټنه خوراکي مواد استولې ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا مرسته به په بازار کې د نرخونو په کنټرول کې اغیز ولري.
د قزاقستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر ویلي تر 5,400 ټنو زیاتې بشري مرستې د اورګاډي پټلۍ له لارې افغانستان ته رسېدلې، او د قزاقستان پلاوي همدارنګه کابل ته د دارو درملو معمولې هم له ځانه سره وړې وې. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک جومانګارین تېره اونۍ کابل ته تللی و. په مرستو کې اوړه، غنم، کنسروي شیدې او نباتي غوړي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی په دې باور دی چې دغه مرستې د اختر په ورځو کې په بازار کې د توکو پر بیو اغیز لري.
تر اوسه پورې خو په دې 2 کاله کې چې په بازار باندې د بازار نرخ نسبت د افغانانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی، او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کیږي، یعنی تقاضا نه زیاتېږي او عرضه وجود لري. نو دا کومکونه خدي که په مناسب خلکو باندې تقسیم شي دا ښه خبره ده.
دا سیال کې چې له افغانستان سره د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو لړۍ روانه ده، د ازادي راډیو شمیر اوریدونکي بیا شکایت کوي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله، وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو و غریبانو و کمزورو خلکو دپاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان و طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو و مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک و درجي و در لاس سره تل وال کیږي، سره تل میټ کیږي.
کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک جومانګارین، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه څو اونۍ وروسته له هغې شوې چې تهران او ریاض د خپلو اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا موافقه د چین په منځګړیتوب شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پیل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږ اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه وویل ابراهیم رئیسی هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه ځواب کړې او منلې ده. تر اوسه د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره کتلی و. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمی د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي، خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غني هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په دریو اونیو کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوي. موږ د سفارتونو او کنسلګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
حتی کال وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخره نمر او یوشمر نور شیا مخور اعدام کړل چې په غبرګونی په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د دغه هیواد کنسولګری ته د ایران د رژیم سرسخته پلویان ورننوتل. په ځواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نورو کړکیچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
له خبرونو ورآخوا،
د برخه کې به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل تازه مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ولسمشر جو بایدن د کمزوریو یو بیلګه یاده کړې ده. په مقاله کې د امریکا د استازو جرګې د پخوانی مشر نیوت ګینګریچ په حواله لیکل شوی له افغانستان د دوی د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړی دی. د خبرونه په لیکنه ګینګریچ د غسرګندونې د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه لوی امریکایي رادیو سره په یو بحث کې کړی دی. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستۍ دوه اونیو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وویستل چې دا بهیر له ګډوډیو سره مخ وو او پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یو خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیری پکې ووژل شول. تر دې وړاندې د جو بایدن یو شمیر نورو مخالفانو هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د هغه پر تګلارې نیوکه کړې، خو بایدن د خپل دې کار ننګه کړې او په وینا یې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې و چې د په یو څه ځان سره عملي کړه. ډیلی پاکستان ورځپاڼې کابل ته د اسلام آباد لخوا د خپل لوړپوړي ډیپلوماټ عبدالرحمن نظامانی په بیا استولو یوه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلی په کابل کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت د شارج دافیر خاغلی نظامانی د ترور تر هڅې څلور میاشتې وروسته اسلام آباد بیرته کابل ته خپل دغه استازی استوي. د ډیلی پاکستان په لیکنه دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید وروستۍ ټلیفوني مکالمې پر مهال شوې. په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی د تیر 2022 کال د دسمبر په 2 نیټه ډزې وشوې چې نوموړی ترې روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. تر دې پیښې وروسته پاکستان له کابل خپل دغه ډیپلومات تخلیه کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅېړي او د سفارت د امنیت چارې پیاوړې کړي. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستان داسې مهال افغانستان ته خپل ډیپلومات رالیږي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د پاکستان کنسولي چارې ټکنۍ شوي او خلک د پاکستان د ویزو په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
په غزنی کې د قران مجیدونو نندارتون پرانستل شوی. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د قران مجید لاسي چاپي صوتي او نور ډول ډول نسخې ایښودل شوې دي. په غزنی کې ډیری ځوانان د دا ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د دینی او علمي پوهې په لوړولو کې اغیزمن بولي او د لا زیاتو دا ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دلته د مسلمانانو د ستر او سپیڅلي کتاب قران مجید درې ورځنی نندارتون پرانستی دی. دوی وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي چاپي صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی دی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
تیر ورځ مو د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولای وو. د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نوري هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار اوسیدونکو د کورنیو او نړیوالو مرستندو ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوی وایي کومې بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثره وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ دوام لري. بشری مرستې یو شمیر نه دولتي ادارې له اړوندو حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي، خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشری مرستې بېوزلو کورنیو ته څنګه چې په کار دي نه رسیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې له بېوزلو کورنیو سره کېږي هغه ناکافي دي.
غړو ته اړتیا لرو، وړو ته اړتیا لرو، نړیوالو نه همدا دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي، په هغه کافي اندازه مرستې وکړي.
ولیکن کوشش دا و چې موږ سره کومک وشي ښه به وي، ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان. کوم معاشه چې موږ ته کېږي ډېر ناچیز دی، د کور کرایه دی، مرستیا دی، د کور نور مشکلاتونه دي.
د ګلورو په نوم یو کونډه میرمن وای لکړه و ډک ژوند تیروي، په کار د چې د بشری مرستو نه برخمن شي. د تجبیبی په نوم یو بل میرمن وای چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته غاړي شوې ده. نوموړي له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدارو مرستې غوښتنه کوي.
بچی می زلمی نشتا دا یو بچی می تر نه حلګان لرم، مېړه می داس تکلیف د ګردو تکلیف دی پروت دی، مزدوری نشتا. بس
بشری مرستې د یو شمیر موسسو لاري لزنو حکومتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ادارې رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستې د دقیقې سروې له مخې پر مستحق کورنیو وویشي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي، موږ تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو، نیولی مو هم دی. او که چېرته سلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق وي، خصوصا چې هم نه وي، تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولي دي چې څوک به نه پاتې کېږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د بشري مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي، خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره دې د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پلی کړي چې خلک له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دیارلسو ولسوالیو کې شاوخوا 200 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې او وایي پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاکې شي. د سیمه امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې له 400 جریبو زیاته ځمکه باندې کوکنار انکرل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په 13 ولسوالیو کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې له نیم زیاتې له منځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 13 جریبه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ.
کونړ کې 15 ولسوالۍ د جمعې څخه په 13 ولسوالۍ کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي چې د حمل د 10 تاریخ باندې کمپین شروع دی. په دغه کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جریبه ځمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړې ده او باقي به انشاءالله د میاشت تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي.
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو، خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل، نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه. د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
زمان ملک دے ترسان اسے دن کے ماں زمک سر دے سرکون ہو زمک سر دے دو بو دے سکون مو زمک سر دار کومکون ہے جاسا وقت دے سکولم پر سرو غر مو والا ناس دی سرکم ران دے سنانا پیٹی پشتا مان دے راولی سے مگر خراب پر تو را بیو
دن کے انمی خانہ گل دے پا دے منطقہ کی غریب غربا خلق اسے کی زکا چی دلتا اوبا نشتا دے دو بو کم بوتی دا باید پا دے پا بدل کی منگتا پیپ سکیم کارو کی داغ مکتب دے مخامخ پور غالتا جی داغ مکتب دے منگتا جور کی جی بچیانم پا داغ خیمو کی اسے گی تخمون دے رات را کی نغدی کومک دے سره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپ سکیم دغه کوڅه درته پخې کی.
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 2000 جریبه ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړي دي. کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري، پام وکړئ د